نن لري خوای چې لدی موضوعګانو به خبره ندی د کابل د امنیت قومندانی وین فردوس فرامرز په اړه ازادي رډیو ته وویل
ہدایت جدي قومندان سره امنیت
کابل امنیت قومندان د خپل ټولو حوزو امیرینو ته جدي سپارښتنه کړې چې هر هغه کورنۍ چې لیوځه بل ته نقل مکان کوي باید د حوزې امیر په جریان کې پاتې شي او کله حوزې امیر په دې برخه کې بی غوري وکړي سم د لاسه به لدند لري شي
لدی وړاندې هم د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې وسلوالو مخالفینو د خلکو له کورونو ګټه اخیستې او یو لړ ترهګریز بریدونه یې د استوګنې په کورونو کې پلان کړي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غنډه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره له کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړی.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوها دال وړيږي، دا غي ذهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې له لیکوال او څېړونکو انمر وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ تر دغه یو څه مشکله ده. په دې کلمو په شکل دغه خبرو کول ماته ستونزمنه ده، ځکه
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر موسی حکیمی سره دغه په شاعری خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت میکړی دی نو ما غ شاعری مراخیست د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی دی. کله چې ما پر دې باندې تقریر لیک
په زرپانه کې به لنډه کیسه اطرافي واوري.
لزان سره وویل لکه چې له اطرافیانو سره یې پاڼه یې واړوله. حلق ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلې او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته همدا کیږي، همدا کیږي اخر په وجه چې د چا کیږي، دلته په فن پورې خندا کیږي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
چې موږ وړاندې می په یوه غونډه کې ګډون کړو، مشاعره و. زه هم د مشاعرې په یوه کونج کې ناستم. لمخکینی قطار می د دوو کسانو خبرې واورېدې. پر دریز ولاړ شاعر به چې هر بیت وایي نو دوی به ورته بیتوله داد ورکاوه، خو له شعر وروسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلی او ټیټ انسان به معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې د یوه فنکار او شاعر فن خوښوي خو په خپله فنکار یا شاعر نه خوښوي. سات نیم وروسته موسیقي شروع شوه. له لومړني غزل سره دوی دومره په وجد او احساساتو راغله چې بیواره یې سرونه خوځول او له لاسونو یې آرام غږ هم ویسته. فکر مې وکړ چې ښایي شاعران به پریښنه لګي. سموږ د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوښ وي، خو کله چې څو غزلونه وویل شول او د مشوه دوی دا ځل د دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. له دې وروسته مې ځان غلی کړ، ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې زموږ د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوښوي مګر هنرمند پخپله نه خوښوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند د یوې ټولنې د مشهور د بیدارۍ په برخه کې مهم رول لري. که د ملالۍ په یوې لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، د پرنګیانو ټول لښکر ماتیږي، نو دې ته ورته د فن زیږنده د ټولنې په آبادۍ او بربادۍ دواړو کې مهم رول لوبولی شي. د نننۍ رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کوو او په پیل کې له مریم توخی د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او معنوي ظرفیتونو او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالی شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د شورا رئیس دی او د جمهوری ریاست دویم مرستیال د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خر جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومی رئیس، د چارو ادارې عمومی رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علومو اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل ښاروال، د نواورۍ په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلي دي د فرهنګي عالی شورا سکرتریات د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوري ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرتریات موظف دی چې د دې شورا طرز العمل ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د ځوانانو نړیواله ورځ د زده کړې لیګ له شعار سره د ځوانانو د معینت لخوا په کابل کې ونمانځل شوه. د باختر اژانس د رپورټ په اساس د ځوانانو ورځ چې تېره اونۍ ونمانځل شوه، د نمانځلو په غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافۍ وویل چې ځوانان د خپلې موخې ته د رسیدلو لپاره له خپل استعداد او وړتیا څخه ګټه واخلي، د نورو په تمه دې نه کښېني، خپله دې د ځان او ټولنې لپاره کار وکړي. د جبل سراج د ماڼۍ د بیا جوړونې کار په شدت سره روان دی او په نږدې وختونو کې به بشپړ شي. د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د جبل سراج تاریخي ماڼۍ چې د پروان په ولایت کې تاریخي او لرغونې ماڼۍ ده، د بیا جوړونې کار یې د جمهوري ریاست د عملیاتي ادارې لخوا دوام لري.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلی او رستربلې ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده ناامنیو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري، هغوی تازه سیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دیاړې وویل،
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي. دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوهه دال وړيږي، دا غي ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونه کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دیاړې وویل،
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي، دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډېر زیات یعنی ګټې لري او په دې نږدې وختونو کې تاسو چیرته وګورئ ځوانانو له مطالعې سره ډېره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندوز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
په بدون کتاب ما نمیشوه کې مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډیر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ پر ورځ دغه مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران، دغه ټول هڅه وکړي چې تر څو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندز کې د علم فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندز کې ځوانان خپل ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از وخت پیش کده اول مطالعه در سطح ولایت کندز ما در خود کتابخانه عامه ما خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یوه الهي ورکړه ده، او په کار ده چې له دغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اکلم ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل دی ناممکن او ممکن ول دي. ځینې بیا وایي چې دغه وایي چې د نویو د ریڅو تجربه کول دي کنه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل پاکله پیژندلې دي هغه دا دي چې تخیل د درونی حواس لارو دی واقعیت دی نالیدلې چیرې را بربندول دی. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلی دی په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هر ورځ، تخیل یو الهي انرژي دی انسان ته. دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د هغوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډېر ښکلي دي آغا د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې، انسان یو داسې موجود ده چې په ډېری لحاظ له ځانه نه خبر ده. انسان له یو لحاظه یو صغیر یو وړوکی کیهان ده، یا د هستۍ یوه خلاصه ده. په دغه داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځېږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلیږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زه نه ردوم، عقل ذهن د ژوند جوړولو، د ورځني ژوند مخته وړلو، د یو پاک سوتره چاپیریال جوړولو، د یوې ښې روغتیا درلودل او د یو ډاډمن اقتصادي دغې زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډېر ضرور ده. دې ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو. خو که چیرته د موږ فکر د یو ویښ تخیل په وزرو باندې والوځي، بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه وي.
مثلا یو پوښتنه ده استاده، تاسې وویلي چې تخیل یوه الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لاسته ته نه رسیږي، ځکه شعور چې ده شعور د عقل صفت او حتی تحت الشعور نشي کېدلی، ځکه تحت الشعور هم د ذهن یوه پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسې وګورئ، ښه ما دغه یو هنرمند دغه صبري یوه شپه چېرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، مالی ته دا خپل کمپوزونه چېرته لاسه کوې؟ یو خپله یوه سندره وکودلی، د دې کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي د دې اصل بل ځای کې ده. حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس او ټیکنالوژي لري په دې کې ډېرې غټې اختراوې د هغو د دغې علم د مخترعینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضۍ فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومه کې چې وایي خپله بیان کړي دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شه. خوب چې ده فزیکی لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شوه؟ هیڅوک نشي ښودلی. خیده قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبرم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژۍ داسې سرچینې لري چې متاسفانه د ده کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغوره ونه ویرېږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ماته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل توم نه پیاوړي کی؟ که نه، دا یو الهي ورکړه ده او که هغه پیاوړي وه که کمزوري وه؟
ګوري ښه، زما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې لدې چې مځکه وه، دغه و د کائنات و، چه شی به و؟ نو دلته موږ باید شیان ته دا د خیال په وزر داخلي کړو. یو څه تصورات، یو څه نه پیژندل یا بې شکله تصورات موږ ته دغه کې یو څه مشکله ده. په د کلمو په شکل د دغو خبرو کول ماته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګینې د چوبینې ژبې دغه ورکړی ده. که نه ګونګ شمس هم چې په خبرو راغی د مولانا لخوا دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړي د ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلی سي، مولانا شمس غږ ولی ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې یو تعداد دوستان نقد کوي، وایي چې لیکنې دې پیچلې دي، ډېرې سمبولیکې دي. ما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسې د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ. یعنی پرته لدی چوي چې دا خادي دي تاریخ بچي دا جمله دراوړې ده کوم مکتب پورې تړلې ده رومانتیزم ده سوريالیزم ده دادایزم ده چی شي پرته لدی چې بده خبرو پسیو کړ په ماتن کې خوشي شي په ماتن کې سفر وکړه دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري ولې که دوی لزان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړي څوک دې د استاد و د کوم ادبي قالبونو لاره د مخته تللی ده بیا څه نشي کولی په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول دروني ویښه پیدا کړه دا دروني ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د مونږه کار نشي زوم د ټولو کار شه فقط یه ویخ زده پا کارده ویخ زده کمی زده اخه میان زده ده اخه میان زده چه پا طول جوند زده باید بزانه باید لده ده پا طول جوند میان ده ده ته طول هستی هر ورست تازه کیگی نوی کیگی ده میان زده سه داده ولی وقتی چه گوره ده هر ورست را پاچی دلی یو نوی ورست تجربه که یو نوی لمر نوی ده هوا چپی نوی دی نشین موسیقی نوی ده یا وکه مرغ ګرځیدون کې مرغان دی دوی هغه به متنه سندری نوی دی کله دی چې په دې سترګه دنیا ته وکتل ته په یو دغه خلاق موجود بدل شو دلته وایم چې مینه ته مخه کوي او دلته وایم چې تخیل دلته راوي شي نو په دې خاطر دا چې زه تخیل د ذهني حواس محصول نه کړم اما پراته لدی چې لزینی حواس نه کار واخلو یا لزین کار واخلو ته تخیل بیانول هم نشي دا باید ورته ابزار کو
یو ډول اړې کبه هم ورسره
اړې کستا ځکه منګه هر څه چوي په دغه ژبه چې دا یمګل پر ذهني ژبه ده په دې ژبه به وایو نو ځکه دې ته اړتیا لرو خو انرژي به لغه ځای راخلو پرې بکتو چې هغه تازه نوی انرژي په دوه قلبو کې دوه قلبو کې لسره حرکت را منځته کا دا ژوندۍ کلا کلمی دا ماتن په یو ژوندۍ ماتن ووري دلته د چمنګه څه چې د ماتن په مخ پریکدو هغه به توري کلمی وي هغه حروف وي ولې ساکن نه دي هغه وش نه دي هغه مړ نه دي هغه ټول انرژي ډاک دي دلته چې کلمې په غشو بدلیږي اصیل انسانان هغه څوک چې د کلمې له را سره بلد ده هغه کلمې داسې کاروي لکه غشي هر کلمه یې دیوال نه نړی هر کلمه غرونه نړی هر کلمه دیولس دی کلونو کلونو دی پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړی دوی دغه انرژي په خوشی کړي
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې ورسیو کې شیری ټولګه چاپ شوې ده د نوموړي د شاعرۍ د ټولګي نوم یو غزل او څو تصویره ده د فنکار په نننۍ برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي
فنکار
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته زلکه باچا دلته زلکه فقیر دلته اوس بنو خود ویاړم اوس بنو خود وایم څومره ښه مثال یم څومره ښه تصویر دلته ډیرو ته څه نشکارم ډیرو ته بیا یم ګوهر ډیر می په کیسه کې نه ډیرو ته بیا پیر دلته هو په مینه رنگ یم څو پکښې ناکام نشم هو په مینه رنگ یم څو پکښې ناکام نشم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د مسا غوندې غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د مسا غوندې ښه په پاک وجدان دلته ښه په پاک ضمیر دلته
حکیمی صاحب اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب د چاپ مبارکي درته وایم که دا راته وایې چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې
کور مو ودان ژوندي اوسئ ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې ول نو شاعري د زیات وخت شاعري د دغه وخت شاعري د چې به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم یعنې زما د متعلمۍ او محصلۍ د وخت شاعري ده شاعري مې ډېر وختي پیل کړې ول نو بیا به مې شیرونه ستونزه دا و چې ما به هر ځای لیکل نو بیا داسې یو کتابچه نه ولا یا داسې یو منظم دغه معنی درلود چې ټول مستر رایو ځای کړی وینو دا د لامل کېدل چې زیات شاعري مې ورکیدله بل اخر د ملګرو تشویق ول چې زیات تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیو کتاب مې تمنو انتخاب کړ یو غزل څو تصویره او په دې کتاب کې مې واز غزلونه رایو ځای کړی د سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دی او څو لس دول شاوخوا څلور زم دې پکې
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دی پکې
bale د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې کې او بیا خاصتن چې زما اصلم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړی او ځکه د کورس خلیلوالی وو نو هغه شاعري بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی ده
یعنی یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي د چې ورسته نور شاعري کوي شاعري حقيقي افغاني شاعري ته په خسترګ نه ګوري نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي تاسو څنګه یعنی دا شاعري مو د دې وړ در تخکر شو
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت میکوي نو ما هغه شاعري مرخصته د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی د کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ول ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري می درته راوړم ته وګوره کچیر د چاپ ول زه به چاپ کوم او کله چاپ نه ول نو زه به ځین ستر په نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار نو بیا چې هغه وکړه لغنی وایي دا چې ډیر تشویق کړل مو دا شاعري را سره تایید کړل بلکې غشتنه وکړه چې ته باید کار وکړي پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخته ولاړ سي او دا ستنه لکه ځین نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پکې شاعران خلک چې مپلس دي نو شاعران اکثره وخت مپلس دي په وخت شیرونه لیکي بیا کله چې سیاست دګر ته وتلی یا پر یو مخفون را څرګندوي یا دا چا خبره په نس ماړسوي نو بیا شاعري پرې شي تر ډیر حد دا ځین نوی شاعران یادوم نو د ماته ویل کې چې یار څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړي او سېج واره کې وخت باید او ویل کې مخته ولاړ سي
یعنی انتخاب مونږ د کړې کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاست مورغلی ټوله مو چاپ کړ
نه نه انتخاب مینه د کړې خو ستونزې دا و چې ما ډېر زیات شاعري ورکوسته وي د ځکه زما یو عادت درلود کله چې پونتون کې ومنو چپټر به مطالعه کو چې الهام به اوس ما بده چپټر پر یو کونج باندې غزل ولیکي یا مې شعر یا صوبیتونه ولیکل نور باغه غل تپسي ورکس واغه سیمستر به خلاص چپټر به خواته سو یا مثلا د مختلف کتابچو کې ملیکل چې هغه به سره منظم نه و یعنی په یو کې مشخص کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخکې د ځینې خلک شاعرانه په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي ما دا کار نه وکړم نو زیات شاعري مې ورکسته یو کچې د مینه و چاپ کړی نو دا هم کېدای شي چې دا شاعري هم لمنځه ولاړ شي او بل اخر ورکستی نو ځکه ما دا شاعري سره رايو ځای کړو کتاب ته مې آماده
یو بل غزل قدر نه وورو
توري توري شپې ترانا سمانا توري توري شپې ترانا سمانا وای هغه ته رانا سمانا هغه چې لمینې نه انکار کوي وی بنو دغه ته رانا سمانا خیر کتیار د تا ور وکتل خیر کتیار د تا ور وکتل نور نو آینه ترانا سمانا ستا را څخه سوال ل یاد واته ستا را څخه سوال ل یاد واته تا ویل دی وی ترانا سمانا هر څه په ماشام کې دیدن کوم هر څه په ماشام کې دیدن کوم و موسا نو دی ترانا سمانا
خپل شاعری چې کله ولولي یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې میکړی دی زیات می شاعری چې میکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورن کې کړی دی نو ډیرې داسې میناناک شیرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی پکښې کې سناسته وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل سوي دي تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینه ده یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکښې د مینې
خپل شاعری چې ګوري په خوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخو کې و
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي نو کوم وخت کار کوي دغه هم داسې حساب کېدلی سي زما لومړنی شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کموله دغه سیمې چې اوس شاعری زکو مر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل ته شوي یعنی دا د شاعر شوالی هم هم دی چې د دې شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې د شوالي لور ته وی نسبت وی ورز د باید بل ورز د شعر ولیکیا. زما په شاعري کې د سرکونه لیدل کېدلای شي زه چار نو شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکینی شعر ته کوشش کوم چې شعر ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي. نو شاعري باید د نوښت په توګه لاړ شي، نه دا چې تر لومړی شاعري ورسته شاعري شنو سی، یعنی ورسته شاعري چې دی کې یا نوې شاعري چې هغه باید هغه مخکینی شاعري ته د هر اړخ شي.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه، دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خپل دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي؟ ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر په کله تیوري ولري. زما په نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانسي، دغه یو څه پکې مهم دي. نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلوو نه. ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي، خو دوی ولي په ادبیاتو کې درس ورکوي، تدریس کوي. ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري. نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلای شي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي. ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زه هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانسي.
ستاسې خپله شاعري یعنی له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي؟
زما د شاعري چې هغه دا دی چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو شګنه ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه هم لرم که څه هم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعري زده کړم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوري او سپوږمۍ هم، شاعري ده یو غزل او څو تصویره، څه ناڅه شوخي به خامخا پکښې وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تل یې غواړم، زما یاري ده یو غزل او څو تصویره، نور بې زهم ورته لیکم او لګیایم، نقاشي ده یو غزل او څو تصویره، بې درهم او بې دینار لکه رحمان مې، زندګي ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لویه باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبرې کیږي، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملګری را توایی، زیم نه خو بس ملګری را توایی، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، په دې نوم موسی کتاب ورته ډالۍ کړ، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیره زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو څخه هم ژوندی اوسه.
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنۍ برخه موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسې زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې لا وږمې جبارخیل لنډ کیسه اطرافي اورو.
زرپاڼه اطرافي د دروازې غنګ شو، نجلۍ سترګې ورواړولې، څوک نه ښکارېدل، مخ یې واړاوه، کتاب یې قات شوی و. هلک تر نیم کښې دروازې په تشو څوکیو نظر تیر کړ، ټولګی ټول نه ورښکارېدو، په دروازه یې لاس کېښود، زور یې ورکړ. ټک شو، دروازه له دیوال سره ولګید. انجلۍ په اوږده غاړه د ټیکري پیڅکه ورکش کړه. هلک په راوتلو سترګو ورته کتل. د انجلۍ تندی ګونځې وکړې، قلم یې په ګوتو کې وسوګل. هلک وارخطا غوندې شو، رنګ یې سور واوښت، خبرې یې هېرې شوې. په خپل کار پښېمانه و. په بنده بنده ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ انجلۍ ته خندا ورغله. له ځانه سره یې وویل، لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې، ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ، د لومړي قطار په یخې څوکۍ یې ګوتې تېرې کړې، ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره و، جیب ته یې لاس کړ. انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل. هلک په څوکۍ رختي ټوټه مخله، شونډې یې بوڅې شوې. ډېر تیز دی. هلک کېناست، خی او چپ لوري ته یې وکتل. څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه، کر شو. انجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې، ورمېږ یې تاو شو، تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړوپ ملا ولاړو، لاسونه یې د څوکۍ په ژی ایښي و. یوې او بلې خواته یې وکتل، قطار سیخ ورته ښکاره شو. انجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې، که څه بلا یې، ودې ډار کړم، خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي. هلک انجلۍ ته کتل، غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده، څومره روې ده د کاپیر لور. خو اطرافي خوند ورنه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله، په غټ خط یې ولیکل، اطرافي. لومړی سمستر تیر شو، د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و. د لومړي ټولګي ځای خالي و، پایلې یې نوې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و. ابرو غږ یې واورېد، شماله. هلک ور وکتل، لینا وه. له تختې شاته شو، غوښتل یې لاړ شي. لینا یې تر مخ ودرېده. شمال یوه او بل لور ته وکتل، چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته، څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو په څوکو پراخ سپین تندی وګراوه. لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه، شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ انجلۍ شمال ته وکتل، ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه، په خوشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننوت. ټېلیفون زنګ وهل، غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول، تر بالښته لاندې و. ټېلیفون یې غوږ ته ونیو، په خوبولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده. لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې، ما ویل د ښاریانو یې، له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست، نن پوهنتون ته تللی وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې در باندې کوم. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځي؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې؟ خامخا، خو ته ووایه. شماله، ها، اول نمره شوی. رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اول ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل، چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اوري. ټېلیفون ته یې وکتل، اړیکه پرې وه.
خبرونی په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپاتو ټولونو اکثر وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. ښایي دا له دودیز چاپیریال څخه د هغوی تاثر وي. خو که چیرې له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او له کګو لار وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکري بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اورو چې د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زه هم
فنکار یم زهم زړل رما د ډېر یار یم هیڅوک نل رما زباد ستړي ژوند قصه داسې دا زباد ستړي ژوند قصه داسې دا پکې د مینې دا حصه داسې دا لکه دریاب کې اوخ کورک نشي په ماشومتوب کې غریبې ډېره وه غریبۍ کې بې وسي ډېره وه زه هم فنکار یم دورانو کوسو او قلم کار یم دورانو کوسو ما مینه نه پېژنده ما مینه او پېژنده ما مینه نه پېژنده ما مینه او پېژنده ما مینه کړې د منکر نه یم مخکې نهر او موس نهر نه یم زلا د سر د پاسه سر نه یم لا خو خپل ځان ته برابر نه یم در په در یم خو بې در نه یم مسافر یم خو مسافر نه یم غس په ځیګر یم خو پرهر نه یم خار یم خو واورې پې خور نه یم زه د یو غم نه لاس په سر نه یم زلا تړون د لر او بر نه یم زه د لفظونو جادوګر نه یم زه یو فنکار یم بے وس فنکار ما پخپل فن پس جڑا کڑے دا خلکو پما پورے خندا کڑے دا زما غربت زما بے وس جوندن زما دا ہر ارمان سودا کڑے دا ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی مالا دا چانا سا غختلی ندی زکا چی دلتا خلق فن خوخی فنکار نخوخی دغه الفاظ می د غنی بابا دی او ورپسې دغه الفاظ زما دی زه هم فنکار یم زه هم زړه لرم قسم په خدای دی که حصه لرم ذهن می هسې په چورلک غوندې دی خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی تبه دی د غرونو کلک غوندې دی خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی راشه په ما باندې نن څه تیریږي راش په ما باندې نن څه تیریږي څه چې تیریږي خیر دی ښه تیریږي آیا زما د مینې دا انجامو آیا زما د وینې دا انجامو زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې د دردېدلې او خونکارې ځمکې دلته په فن پورې خندا کېږي دلته همدا کېږي همدا کېږي اخیر په وجه چې د چا کېږي دلتا پفن پور خندا کی زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي ماتا یو خبر سپینه نه کوي بس دا به وېما مشران دی خیر دی خو چې دا خپل در نه په بل واوړي سړی د هر څه نه په خپل واوړي خبر ډېرې سر یو دا دی چې زه په خپل باندې ځان ورکم او یا پزان کې دا جهان رکم زما د غږ مینان ټول خلق دی خو دومره دا چې دا د ټول خلق دی زما هنر ته دوی ګډا کړې ده زما هنر ته دوی جڑا کړې ده او تلې په ما پورې خندا کړې ده زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم رښتیا مې ویلې دي رښتیا به وایم خپه جڑا 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 به وایم یاري خو تا کړه ما خو نکړه اوس چې لنډ پرې کوې جڑا راځي
خوشالو په وخت کې دې خلک مې اوپما سختو حالاتو کې هر چا زمان سنکڑے رے علما سرے مینا کڑما سرے جنکڑے
زما پچا ہم یقین پاتے نہ وے دل تٹول تور دی سوک سپن پاتے نہ وے چې ما زار کینو خوشحال بگرزی پدې هم شکر دی چې سیال بگرزی زه د وطن خلکو لمینه ورکوم زه د وطن خلکو لمینه ورکوم که ضرورت شو خپل وینه ورکوم افسوس پدې دی چې چا خپل نکړما داسې یو سوال یم چې چا حل نکړما هر چار مان کړم چا تل نکړم زله دیغم اوس لیکل نکړم. خو پتلو تلو کې درته دومره وایما سچې کولی شم هومره وایما ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې د خپل پښتون وجود د سلی پورې دغه یوه ټپه زما په خوله ده. ځان له به داسې تاویز وکړمه د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما
فیض داسې نو د جرګو سړی وم ز خود ننګ او د پښتو سړی وم ز داسې نو د جرګو سړی وم ز خود نن